سهار لس بجې شوې. احمد شبریم السلام علیکم. دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې دا سدی اوریدونکو پروګرام لرو چې په دې خبرونه کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. خو مخکې تدې چې ونیزو پروګرامونو ته مخه کړو خبرونه، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له طالبانو غواړي له هغو پالیسیو او کړنو لاس واخلي چې له مخې په افغانستان کې د خلکو اساسي حقونه تر پښو لاندې شوي دي. دغه پریکړه لیک چې مسوده یې د اروپایي ټولنې په استازیتوب اسپانیا د دې شورا 46مې غونډې ته وړاندې کړې وه، پرون چهارشنبه په قاطع اکثریت سره تصویب شوه. دغه پریکړه لیک د دې ترڅنګ چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ځانګړي استازي ریچارډ بینټ د کار موده د یو بل کال لپاره تمدیدوي، له طالبانو غواړي چې خپلې پالیسۍ د بشري حقوقو له هغو نړیوالو تړونونو سره سمې کړي چې افغانستان لاسلیک کړي او مسؤلیت لري چې هغه عملي کړي، چې نو پاکستان دغه پریکړه لیک ته رای ورنه کړي. د بشري حقوقو د ستر سازمان هیومن رایټس واچ یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ته د اندېښنې وړ وبلاوی ویل. لکه چې طالبان بیا پر دې هیواد واکمنان شوي، د بشري حقوقو وضعیت ته پام وړ خراب شوی دی. هیومن رایټس واچ دغه څرګندونې پرون د افغانستان په اړه د نړیوالې دورې څېړنې په درشل کې په یو استول شوي لیک کې چې په خپل ویب پاڼه یې خپور کړی کړی دی. د بشري حقوقو د ډلې ویلي روسي ځل د افغانستان په اړه دغه نړیواله دورې چیرنه د 2019 کال په جنوري کې شوې وه. د بشري حقوقو د څار سازمان وی افغانستان د مدني او سیاسي حقوقو د نړیوال میثاق د شوزو په وړاندې د هر ډول تبعیض لمن څوبړلو د کنوانسیون او د شکنجه ضد کنوانسیون په شمول د بشري حقوقو د نړیوالو تړونونو یو بنسټیز اړخ دی. خو د طالب چارواکو قوانین تګلار یو کړنی په سیستماتیک ډول د افغانانو حقونه تر پښو لاندې کوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ لخوا د نړیوالې دورې څېړنې 45مه غونډه د راتلونکي 2024 کال د جنوري په 22مه پیل او د فبروري تر 2مه پورې دوام وکړي. پر خسیت اسرائیلي ځواکونو بمباري تیر شپه تر نن سهار روانه وه. د فلسطینیانو روغتیا وزارت وایي چې د فلسطینیانو تلفات 1200 ته رسیدلی دي. د دې وزارت په وینا تر اوسه شاوخوا 15600 فلسطینیان ټپیان شوي هم دي. وروسته تر دې چې د شنبه پر ورځ حماس وسله والې ډلې په اسرائیل په زرګونو توغندې وویشتل او یو شمېر اسرائیلیان یې برمته کړل، اسرائیل پر غزې سخته بمباري شروع کړه. اسرائیل وایي چې د حماس وسله والو د برید په ترڅ کې 1200 تنه په اسرائیل کې وژل شوي دي چې اکثر ملکیان دي. د ملګرو ملتو په وینا په غزه کې د اسرائیلي الوتکو او توغندیو د بریدونو له امله تر اوسه تر 3,800 ډېر کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن اسرائیل ته ورسیږي. ښاغلی بلینکن پرون د اسرائیل په لور روان شو. د غواړي په دې ډول له اسرائیل سره خپل خواخوږي څرګنده کړي او دا جوته کړي چې واشنگتن پر روانه جګړه کې د اسرائیل تر څنګ دی. شای شغل بلینکن له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا پر اسرائیل د حماس د برید له امله لږ تر لږه 22 امریکایان وژل شوي دي او یو شمېر تری تم دي چې داسې باور کېږي چې حماس ډلې به برمته کړي وي. د ایران دولتي اژانس راپور ورکړ چې ولسمشر ابراهیم رئیسی د سعودي عربستان له ولی عهد محمد بن سلمان سره پرون د فلسطینیانو او اسرائیلیانو د شخړې په اړه په ټلیفون خبرې وکړې. د ایران د دولتي اژانس خبر لمخې رئیسی او شاهزاده محمد فلسطین کې د جنگي چرمونو د پایته رسولو پر اړتیا خبرې وکړې. تر اوسه د دې خبرو په تړاو ریاست ته تبصره نه ده کړې. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر نن چین ته ورسید. جوزف بوریل د چین د درې ورځني سفر په ترڅ کې غواړي چې هلته سشکل د اروپای ټولنې او چین یوې سرمشریزې ته زمینه برابره کړي. دوی په چین له بهرنیو چارو وزیر وانګي او نورو چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو، نړیوالو ګواښونو او سوداګرۍ خبرې وکړي. چین ته د اروپای ټولنې د مشر سفر سشکل تر دې مخکې 2 ځله وځنډېد. او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې بنن د استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې مخامخ شي. دا مسابقه نن ماسپښین د لکنهو د کرکټ کلوب خالي کې کیږي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدین،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې ګنشمیر اوریدونکو په پاکستان کې پر افغان کډوالو د کړې د تنګیدو په اړه شکایتونه کړې دي. یو شمیر افغانانو بیا له دغو کډوالو غوښتي چې بیرته هیواد ته راستانه شي، ځکه د دوی په ټکو دغه کډوال په پاکستان کې هم بدې ورځې او مزدورۍ ګالي، او وایي چې دغه مزدورۍ او کار کول په افغانستان کې هم کولای شي. دا چې پاکستان ولې افغان کډوالو ته نږدې یوه میاشت مهلت ورکړی چې له پاکستان ووځي کنه په زور به وباسي، په دې اړه په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلوماټ سره مرکه هم لرو. خو راځي په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، نوم میریس خان ده، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. پاکستان کې میشت افغانان کله چې څنګه جمهوریت حکومت کابل کې، دوی به ټول دا ویل په صوابی برکی کیم کې د بازار جماعت لوی جامع جماعت دغلته مولوی و، دوی به په هر اختر هر جمعې په مانځه کې په خطبه کې دا ویل مثالو کې سی افغانستان ته تګ په دې اوس شرایطو کې نه ده په کار کوی، موږ و تاسو لاړ شو، موږ و تاسو مهاجرت خرابیږي، ځکه ویل ته اشغالګر دي، اشغالګر خو دل ویل ته اشغالګر دي. اوس خو الحمدلله اسلامي نظام راغلی او اشغالګر هم ختم شوی وتی دي، اسلامي نظام راغلی دوی په ټکو اوس دې راشي کنه، ټول دې راشي خپل وطن ته دې راشي. او پاکستان کې دوی څه شي کوي؟ پاکستان کې هم دغه ډوډۍ خوري مزدوري کوي، او په افغانستان کې هم دغه ډوډۍ خوري او مزدوري به کوي. په افغانستان کې درس 15 میلیونه انسانان ژوند کوي، دا 3 میلیونه د نورم راسي ورته هم دوی هم ژوند کې کوي. خو د دوی په استلام اسلامي نظام هم ده او خپل هیواد ته راستانه شي. دا هر ورځ دا ربړول او دا نیول او دا خوندم نه کوي، ځکه چې د افغان دویم نوم څه ده؟ مهاجر. هر ځای کې ورپسې چیږې وایي مهاجره مهاجره، بې عزته کوي. هغه نه راځي چې خپل وطن کې کلوږی که تنګ کلوږی او که تندی تېره وبې دلته یو ځای ټول
پاکستان 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 مطلب نشو پاکستان اوس دغه تنګول په مهاجرو باندې کوم. دوی هم داسې یو کار وکړ چې دوی خپله باندې د هر څه وعدې کړي دي، هغه وعدې عملي کړي نه دي، ځکه چې دوی اپه عمومي اعلان کړه. عمومي اپه اعلان شوه د خدای څه وعده وشوه، د خدای څه وعده ده، د عمومي اپه د خدای څه وعده ده، خو دا د خدای څه په وعده دی په خپله ونه درېدل. نوې لار دي اوس هم نیول او خلک ته تښتي او ځګراول او وژل، دغه شی کې نو چې د خدای څه دی وعده ماته کړې د بنده خو پروا نه لري، نو بنده خو کومه خبره نه ده، هغه څه خلم اړولی شي، ژبه اړولی شي، پراخوا باندې ځان خلاصولی شي. خدای د خدای څه په وعده ونه درېدل، د خدای څه وعده ماته کړه. عمومي اپه چې اعلان شوه، عمومي اپه خو عمومي اپه وي، نو خدای د خدای څه وعده بېرته ماته کړې ده، د وغ ده خدای څه وعده کړې وه، خو بېرته ماته کړه. نو په مهاجرو باندې د بد حالت په افغانستان کې دغسې حالت دی. د افغانستان یو شی نه ځي، که کچالی دی، که خنګور دی، که مړه ده، که نور سبزیجات دي، د کانان خالي او غریبي در ټوله په اور باندې لاهو کېږي، په اوبو لاهو کېږي. ځکه دغه حساب و کتاب چې دوی په سرحدو کې جوړ کړی دی، داسې ځای نشته چې دوی و ځای ته قرارداد ولري، د خار او د غریب او د دهقان او د بزګر کار په باندې وشي. نور د الله پاک دی، موږ ناره واري، الله پاک دی موږ چاره وکړو. ډېر ځای داسې شی اوشر د دی دی کومه بشري مرسته چې راشي، په هغو کې مسکینان دی دي، ماشونه د دی دي، افغان د جلاباته تل ویایي چې موږ ته 40,000 درکوي، او د دوی خپلو معیبینو ته یو نیم لک ورکوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد نواب نیمیړم د پنجاب اوسېدون کيم پنجاب کې موږ وسیږې علاقه ده سکه سر پنه مدل ته ډیر غټ ماجر وسیږې د مزکی کار کې د زمینداری کې ډیر سخت پریشانی ده بس ورځې هم پولیس ګرځي د شپې هم ګرځي کارډونه لري نه د کارډو والګوري نه بیا کارډو والګوري بس څوک هغه ټوله چې پیسې ورکړې بس خلاصېږي چې پیسې نه وي بس هغه وړي د ځانه سره زه د ډېره خراب ژمی هم دی په افغانستان کې بل دا داسې خلک دي چې ډېر نمځکي لري هلته نه ځایونه لري بس دغه زیات خلک دلته چې کوم اوسېږي بس دغه خلک دي د مځکې کار کوي دومره سرمایه نه لري بس سار ماښام یې ګټي بس سار یې خوري بس دغه اوضاع ده بس د ورځې کار دی بس دونه روزمز ګزاره ده بس دا دی چې اوس وی باسي هلته د دوی اوضاع به ډېره خراب وي دا مځکې نه لري هلته هم نه لري تو سره کومه کم نه کیږي د سرو کاډو وال بیخي ډیر پښه کیږي د خو وضعیت یې ډیر د ډار د وام دی چې دا شر جمعه یې پرېښي وایي جمعه نه وایي ایستلی نو بیا مختب نوي کال ته کې بیا ایستلی بیا به دا خلکو خپل هلته ژوند مزدوري دوامداره ساتلی وایي اوس اوضاع یې ډېره خرابه ده تښتنې نشته بس بندیګرات ته یې وهل د ډبو اخته څوک د پښتنې سړی بالکل نه لري افغانان
السلام علیکم سلام دې وړاندې کوم د ازادۍ ارادو او کارکوونکو ته او بیا سلام وړاندې کوم او اورېدونکو ته د ازادۍ ارادو ته هغه دی دا د پاکستان د افغانستان اوس مسله څه شي ده چې روزانه په باډر باندې هره ورځ د دوی جنجال وي دغه ټول اولس یې پریشانه کړی تګ راتګ کې پیسې اخې ظلم کېږي نظام د ازادۍ ارادو ته دا درخواست دی چې مثلا دغه مشکل باید حل سي دا خو داسې نه کېږي چې پاکستان وایي چې نن دې بار سي بس بار ختم دا دغه نولس ته چې دغه ځي تقریبا کال دوه لګېږي چې دا مسلسل روان وي نو دا اوس د پاکستاني حکمرانان داسې بې رقمه خلک دي که دغه دا وځي خبرې کوي چې کله کله ووایي وایي افغانان موږ باسو نو دا خو داسې نه سي وتلی هېڅکله په دې ټیم لګېږي او دوی څه کوي چې دلته رشوت ځینې اخي هر ځای چې غریب ګیر کړي دغه څخه بس 15,000 10,000 20,000 دا اوس حکومت دی دا اوس وطن دی دا اوس څه کار دی په دغه رقم خو یې وطن ټوله تباه کړی اوس د ډالرو سپګلین په افغانیانو باندې تمام کړي چې نیستي ده نو خو نیستي ده افغانیانو په دغه نیستۍ کې ژوند کوي هغو باندې به چیرې استي ده زما دا خبر باید د ازادۍ ارادو کارکوونکو ته زما دا سلام دی چې باید دا د دې غم وخوړه سي دا د ټوله ولس یې پریشانه کړی دی بیا خاص طور پښتانه
السلام علیکم ورحمت الله زه خاتم افغان یم او مهاجر یم په پاکستان کې دا تا د مهاجرت خبره مخکې وکړه چې مهاجرت خو لکه د بېروزګارۍ نه کېږي د کار نشتوالی نو موږ چې کله مهاجر شو هم د کار نشتوالی خاطره چې مثال موږ راغلو پاکستان له د کار کوو خپل کور دپاره لکه نپکه برابر کو خپل بچیانو له نو اوس الحمدلله کوم د کشتی بیګم کانال شروع شوی په افغانستان کې نو هغې ډېره ځمکه خړوبه کړې ده او نور انشاءالله خړوبېږي نو پکار ده چې دغه کومه خړوب شوې ځمکه یا نور خړوبېږي کوم مهاجرین چې په ایران کې او پاکستان کې نو هغو له غټ کورونه له لس جربه او واړه کورونه له 15 جربه نو دا چې ورکوي چې مثال حکومت له چې ګټه ځي او نور به دوی به خپل کورونو دپاره به څه رزق حلال برابر کړي او ژوند به تیری او خپل وطن له به راشي په خپل وطن کې به ژوند تیری نو الله دې وکړي چې دا رقم سیستم برابر شي نو ټول وطنوال لپاره ښه زیری مننه السلام علیکم
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې دغه کوم سپارښتنې مې چې درلودې دا د افغان کډوالو او د کډوالو د مسؤلانو تر غوګونو ورسېدلې وي دا چې پاکستان ولې افغان کډوالو باندې کړی تنگ کړی ولې دوی ته نږدې یو میاشت مهلت ورکړی چې له پاکستان ووځي کنه په زور به یو باسي په همدې اړه مې د یوې مرکې په ترڅ کې په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وپوښته
له یو پلوه دغه مهلت عملی نه دی او دویم دا څرګندوي چې دغه تصمیم چې دوی نیولې دی دا د کم تګلارې یا د پالیسۍ له مخه نه دی، بلکې د یو غبرګون په شکل کې دوی دغه فیصله کړې ده. او دا چې موږ ګورو چې د ورځو کې دوی د طالبانو سره اړیکې خې نه دي، نو دا سخکاری چې د هغې په غبرګون کې دی دغه اقدام کړی دی. او پاکستان کې 100 ډوله افغان کډوال ژوند کوي چې یو د یونیسیار په چوکاټ لاندې دي، چې هغه 1.5 میلیون دي. د هغې نه وروسته د تیر حکومت پر مهال په 2018 کال کې نږدې 1 میلیون یا 8.5 لکه افغان کډوال راجستر شو. نو او د هغې نه وروسته بیا په تیر 2 کالو کې هم یو شمیر افغانان هلته تللي دي. نو دغه ټول که موږ وګورو د دوی بیرته ستنېدل د یو منظم پلان ته ضرورت لري، په دغه سي لنډه موده کې دا غیر عملي ښکاري.
شم صاحب، د افغانستان دننه بلګ امکاناتو باندې خبري وکړو. د افغانستان دننه بشري وضعیت نازک دی، کاروبارونه کم شوي دي. فکر کوي اوسنۍ حکومت به د دومره شمیر کډوالو منلو ته چمتو وسی؟
د افغانستان داخل نه اوس مهال موږ چې ګورو د افغانانو د وتلو پروسه هیڅ درېدلې نه ده. دا چې یو شمیر ګاونډي هیوادونو د ویزو سیستم ډېر سخت کړی دی او افغانان نشي کولی چې بیرون ته لاړ شي، نو ځکه هغې هلته پاتې دي. متاسفانه اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی، سیاسي هم اوسني واکمنو داسې یو فضا نه ده رامنځته کړې چې د باور فضا چې خلک په اعتماد وکړي. نو بیا د دې کډوالو بیرته ستنېدل ډېر عملي نه ښکاري، او تر اوسه په دې کې طالبان هم ناکامه راغلي دي چې دوی دغه کډوال بیرته تشویق کړي او یا ورته هغه لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي. دا اسانتیاو په اړه خو د هغوی به دلایل لري، ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت دا نه ایجابوي او نه دوی دومره امکانات لري، او نه هم نړیوال په دې برخه کې هغوی کومه داسې دلچسپی خودلې ده چې هغوی را مخکې شي او د افغانانو سره به خصوصا دغه کډوالو په ځای کولو کې دوی مرسته وکړي.
له پخوانه دا ویل کېږي چې پاکستان له افغان کډوالو نه د فشار د عالی په توګه کار اخلي. اوس فکر نه کوي چې پاکستان د ورته فشار په حال کې دی او غواړي چې له لویدیځ نه په دې برخه کې کم تر کمه مالی امکانات ترلاسه کړي یا مالی امتیاز ترې واخلي؟
متاسفانه د تیرو 16 لسیزو راهیسې د کله نه چې د کابل او د اسلام آباد سیاسی اړیکې خرابېږي، پاکستان کوشش کوي چې دلته میشت افغان کډوالو باندې هم دایره تنگ کړي. اوس مهال چې په پاکستان کې نسبتا امنیتي اوضاع خرابه شوې ده او یو څه بریدونه او پیښې زیاتې شوې دي، دوی غواړي چې د کډوالو حضور ته هم د همدغه نامنۍ سره یو تړاو ورکړي. که څه هم د پاکستان خپلو مختلفو سرچینو دا بیا بیا ویلي دي چې افغان کډوال په پاکستان کې په جرایمو کې یا په امنیتي پیښو کې د دوی لاس لرل د 1% نه هم کم دی، یعنی 99% دغه کډوال بی ګناه دي. اول ته خپل ژوند کوي، او دا چې اوس مهال په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې هغوی هلته ژوند نشي کوي، امنیتي مشکلات لري، اقتصادي مشکلات لري. نو دا د پاکستان دغه ګام نه هم د ښه ګاونډیتوب له پلوه دغه ایجابوي چې دوی دغسې ګام واخلي، او نه هم یو انساني ګام دی، باید د دې نه دوی لاس واخلي.
څه په کار دي د دواړو هیوادونو حکومتونو ته حل لارې څه دي او د کډوالو قوانین څه وایي؟
اول خو دا دی چې د افغانستان او پاکستان اوسني واکمن په دغه موضوع باندې سره کینی، یو تقسیم اوقات جوړ کړي، د یو منظم پلان له مخې هغه ممکن 1 کال کې 2 کالو کې، ولی هغې ته د عملي کارو کې هم د په افغانستان په داخل کې دغسې شرایط رامنځته کړي چې دغه کډوال تشویق شي او دوی خپل وطن ته، خپل کلو ته، خپل ولایتونو ته دوی ستانه کړی شي. په دې برخه کې نړیوال هم تشویقوي شي، د ملګرو ملتونو د مهاجرینو سازمان چې دی، نور نړیوال مرستندوی ادارې چې دي، او دغه نور ډونر هیوادونه چې دي، هغه هم باید رامخ کی شي د دوی په ځای کولو کې مرسته وکړي. مګر د دې ټول نه مهم د افغانستان اوسنی چارواکي طالبان رول دی، چې طالبان اول په افغانستان کې د باور داسې سیاسي د باور فضا رامنځته کړي چې دغه افغانان، کم افغانان چې تلل غواړي په خپله خوښه، البته هغوی ته داسې فضا رامنځته شي چې دوی هلته ځان خوندي احساس کړي.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
او اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه.
بله، السلام علیکم. خی جوړ سیر مخده تاسو خی همکاران مخدی زه د پکتیا ولایت نه تاسو سره دا پیغام پرېږدم چې د لوړو زده کړو وزیر صاحب کومې خبرې چې په بغلان کې کړي نو هغه خو هېڅ افغان ته د منلو وړ نه دي، او نه پوهېږم چې دا پوهېږي نه که دغسې کوي. د نړیوالو نه شرم دی، د ګاونډیانو نه شرم دی چې دا ښځې او نرنده ښځې دي، دوی د خبرې دي. پوهنتون کې ښځه دی، په مدرسه کې ښځه یادوي، په نړیوالو غونډو کې ښځه یادوي، نور لاسته راوړنې خو دوی نه لري.
السلام علیکم. دا محمد صاحب ته وایم، وزیر تحصیلات علي ته، تا څه د خارجیان نورې بندې کړي چې خارجیان ژاړي چې اوس وایي د ښځو حقوق و مکتب ورې لاکه، خو تا افغانان بند کړي دي د مکتبه.
سلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته اول ټول نه مخکې سلام وړاندې کوم. محترم، په کابل ښار کې د باګرامیو ارزان قیمت او د زوړ ګمرک سره شاوخوا علاقو کې، د بدخاک په کلي کې، په دغسې نورو ځایونو کې، او خصوصا دغه د باګرامیو په ساحه کې، د ملاترخیل اسپتال شاته، په دغه ځای کې د موسسو دا سرکونه او دغه هغه کوڅې سنگ پرش کړي دي. زه خواهشمند یم چې دغه موسسو کوم مشر چې ده په خارج کې، هغې ته زما پیغام ورسوي چې تر څو خلکو ته دغه کوڅې سیمټ کړي نه سنگ پرش. دا خو دې نه خامه سرک ښه ده، نو بیا څه ضرور ده چې دوی دونه مصرف کوي بې ځایه. نو زه هیله مند یم چې دا ما پیغام دغه د موسسو هغه کوم خارج کې کوم مشر د هغې ته ورسوي چې تر څو دغه خلک دغه موسساتو دغه دلته چې د افغانستان کې کوم رئیسان دي، دوی ته هدایت وکړي چې تر څو پورې سنگ پرش کوڅې جوړې نه کړي، او په اصل سیمټو باندې دا ولګوي، او سیمټو نه سیمټی کې باید. نو خبره د دې درته وکړم چې دغه مشکل د غریب خلک دي، دوی ته یو اساسي کار وشي. زه هیله مند یم چې دغه غم په بنیادي شکل سره وکړي تر څو دغه خلکو ته کوڅې په اساسي توګه باندې سیمټ کړي او ښه اساسي کار وشي. دغه سنگ پرش چې دی دا یو غلط کار ده، او دا خبره د دې درته وکړم چې دې نه خامه سرک ډېر ښه وي. نو بس زه هیله مند یم چې ما پیغام دغه مشرانو ته ور ورسوي تر څو پورې د غریبو خلکو ته په اساسي شکل باندې کار وشي.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته نیکې لوی احترامات وړاندې کوم. جمع دا پیغام نشر کړي چې دا افغانۍ خو نیم خلک اسمانو ته وخځولو او نورې ټول تباه کړلو. چا کوم خلک په دولت کې افغانۍ اخلي هغه ښې مزي او چمچوي دي، چې هغه څوک غریبان دي هغه به زمی څه کوي څه به خوري، دا څه رقم سیاست ته دا څه رقم کار دی دي، دا مسلمان به زمی څه کوي څال بهیي، یوه روپۍ پیدا کېږي نه ورځ په ورځ له خلکو باندې قرضونه باندې دي په بعضې خلکو باندې. نو داسې دا پیغام دې ما نشر کړي.
ما ارزو یم د خوست ولایت څخه شپږ کاله کېږي په هندوستان کې اوسېږم، مهاجر یم، د فامیل سره یو ځای. د افغانستان سفارت تړل کېدو په افغانانو باندې ډېر بد اغیزه کړې ده، ځکه هلته موږ خالي مهاجر نه لرو، محصلین هم لرو. محصلین مو پریشانه دي، مهاجرین افغان هم ډېر هلته پریشانه دي، ځکه موږ پاسپورټو په بحث کې مشکلاتو پیښ کېدو تلو سفارت ته، یا د اولادو په تحصیلاتو په بخش کې هم تلو سفارت ته، محصلین به هم تلل سفارت ته، اله مشکل بشول. اوس فعلا موږ داسې مرجع نه لرو چې موږ هغې ته ورشو مراجعه وکړو. هغې دپاره ټول خلک ډېر خفه دي او ډېر بده اغیزه کړې ده په خلک باندې.
نوید یم، یو تن محصل په هند کې لکه څنګه چې موږ تاسو ټول خبر یو د افغانستان سفارت په نوې دلی کې تازه یو اعلامیه ورکړه چې خپل ټول خدمات بندوي، نو دا یو بد تاثیر کوي په محصلینو باندې او هغه چا باندې چې دغلته ژوند کوي او زندگی کوي. نو زما فکر سره دغه په موږ باندې هم یو بد تاثیر کړی دی، نو ځکه چې هغه محصلین چې کله فارغی کوي نو خپل اسناد په سفارت کې ټاپ کوي یا د خپل پاسپورټ تبدیلوي، نو چې کله سفارت ته دروازې بستوي نو څنګه څوک کولی شي چې خپل اسناد ټاپ کړي یا امضا کړي یا خپل پاسپورټ تمدید کړي یا نور خدمات ترلاسه. نو زما فکر سره دا یو په بد تاثیر په موږ باندې کړی او په نورو په هر چا باندې کوي.
دا چې د افغانستان سفارت دلته په دیلی کې بند شو په دې ډیره خواشینه شوم د یو کډوالې په حیث، ځکه دلته موږ مهاجرین د ډیرو ستونزو سره مخامخ او ځینې ستونزې د سفارت د لارې حل کېدلې لکه د پاسپورټ تمدیدل او بعضې نور اسناد چې دي د هغې حل لپاره موږ سفارت ته مراجعه کوله. او اوس چې سفارت بند دی نو زه فکر کوم چې بل داسې مرجع به موږ ونه لرو چې هغې ته موږ د خپل ستونزې وړاندې کړو.
زه اسما یم، په ډیلی کې یو افغانه کډواله او د افغانستان د سفارت د بندېدو په هکله ډېره خوشینه یم او زه ډېر یو بد احساس لرم. داسې فکر کوم چې موږ اوس بې سرپوخه سولو، زموږ د هېواد هېڅ لته استازولۍ نشته ده.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
د هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو اوریدونکو، په سلامونو مو هرکلی کوم. آیا پوهیږئ چې د ماشومانو د خې او کامل روغتیا لپاره یوازې د ماشومانو فزیکی او رواني صحت مهمه نه دی، بلکې د کورنۍ د غړو روغتیا او مناسب چاپیریال هم خورا مهمه دی؟ څېړنو ښودلې چې د ماشومانو د غوره روغتیا لپاره باید لږ تر لږه درې مرحلې په پام کې ونیسو. لومړی، د کورنۍ ټول غړي باید د ماشومانو پر وړاندې مسؤل او متوجه اوسي. له خوړو څخه نیولې تر امنیت، غوره ساتنه او پوهاوی. دویم، د کورنۍ غړي باید له خپلو ماشومانو بشپړ ملاتړ وکړي او د هغوی لپاره مناسب چاپیریال برابر کړي. دریم، خ او متنوع خواړه هم د ماشومانو پر روغتیا کې مهم رول لوبوي. کورنۍ باید خپل ماشومان وهڅوي چې خ خوراکونه وکړي سو صحتمند اوسي.
۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
همت اورورا د کلینیک ویلیش نشوی ده خو سکه دی مرسلیس ګول ونکه دا بچوګه همت اورورا تاسو وی هغه ده وخت دروازې ته تللی په وشه بیچارم دنه دفتر کې تعریف اینو له کمپیوټر ته رسوی دا څوک دی؟ وی دا خو د امیندوارې ښځې خاوند دی، بیا څنګه راغلی؟ خدای دې خیر کړي. وروره مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام علیکم ډاکټر صاحب. دا دی، ما په خپلې وعدې وفا وکړه، په خپله خوښه مې دا ډالۍ اخیستې. البته ما او زما د ماشومانو مور والکانو وسایل دننه راوړئ.
نه ورور جانه، دا زما دنده ده چې د ناروغانو خدمت کوم. دې ډالۍ ته څه اړتیا ده؟
دا موږ په خپله خوښه اخیستې دي، هیله کوم دا ومنئ. کنه نو زه او زما میرمن به ډیر خفه شو. او بله دا چې که ستاسو د کتنځای مجهز او ښه وي خلکو ته یې ګټه رسیږي.
دا خبره خو صحیح ده، مګم
په بښنې سره مګم مګم نه لري. پوهېږي چې پس د حادثې نه زه تازه د غفلت له خوبه راویښ شوم. بنیادم که وغواړي هم ګټه کولی شي هم ولس ته خدمت، عینې لکه ستاسو دنده دا ستر خدمت دی. دا خو ډیره یې وړه تحفه ده. زه برنامه لرم چې آینده کې په دې لاره کې سرمایه ګذاري وکړم. زمونږ د ولایت په سطحه بیا هغه وخت کې ستاسو لارښوونو ته ضرورت لرم.
څومره ښه، کاشکې تاسو غوندې زړه سواندې خلک نورم ډیر شي. زه هر وخت ستاسو خدمت کې یم. دا داسې کار دی چې هم خرما و هم ثواب، په دې شرط چې پکې صداقت وي.
رښتیا وایې. ښه نو یو وارې په بښنې سره دې وسایلو ته وګورئ. دا دی، ډېر لږ شی مې اخیستی دي.
وای دا دومره وسایل وګوره، دا ویلچیر وګوره، چپرکټ وګوره، بستری وګوره، د فشار آله، دا دومره نور وسایل. په خدای بیخیا حیرانه پاتې شوم، ته ولې دومره ښه سړی یې؟ ډېر ښه سړیتوب انسان ډاروي. وروره ما وبخه.
نه نه ډاکټر صاحب، داسې فکر مه کوئ. هغه شپه مې چېرته له یاده وځي چې د ماشومانو مور مې دې د مرګ له خولې نه راوګرځوله. د دې خبرې په معنا پوهېږي؟ که د ماشومانو مور مې نه یې، زه هېڅ هم نه یم. زما ښځه زما د ملا تیر ده او زما د کار او تجارت برکات دی. که زه خپله ټوله شتمني تاسو ته درکړم، لا مې کمه درکړې. پوهېږي چې هغې حادثې ما کې یو انقلاب راوسته. نو تاسو نه زما هیله دا ده چې دې چانس نه ګټه واخله، خپل مسلکي ژوند ته ترقي ورکړه، څو خپلو هیلو ته ورسیږي. تاسو زموږ په ټول ولایت کې یو بااستعداد او لایقه نرس یاستئ. تاسو له ډېرو خلکو نه، حتی که دروغ ونه وایم، د ښو ښو کسانو نه په مسلک کې لایقه یاستئ. او د تاسو صفت مې هر چیرې اورېدلی دی. نو بیا ولې ترقي ونه کوئ او مخکې لاړه نه شئ؟ په دې خاطر چې د تاسو ترقۍ سره ډېر نور کسان به ترقي وکړي. مثلا حتی که ما سره په طبي عمرو کې مرسته وکړئ، یقین لرم چې ډېر زیات به مخکې لاړ شم.
وروره که خفه کېږې نه، نو دا مسله باید زه د کلي مشرانو سره مطرح کړم او زه باید ستاسو له دې مرستې نه خپل کلیوال او مشران خبر کړم. دا کوم کار چې ما دلته پیل کړی دی، دا د دې کلي د مشرانو او لویانو له برکته. زه یې په وړاندې مسؤوله یم. دوی ما ته ځای راکړی او راباندې اعتبار یې کړی دی. زه څنګه بیا د هغوی د مشورې نه داسې یو مهم اقدام وکړم؟ هیله ده چې زما په خبرو به پوه شوی اوسې وروره.
فرزانه جانې، ستاسو په خبرو مې سر خلاص شو. سم پوه شوم. لویان وایي چې غل نه یې د پاچا نه مه ډارېږه. زما مطلب یوازې او یوازې ستاسو لاسنیوی دی او بس، نور هیڅ هدف نه لرم.
تاسو د خدای ژوندي لري. نو بیا زه د مشرانو سره مشوره کوم او تاسو ته ځواب درکوم. او په زمن کې دا وسایل به همدلته په امانتي توګه ایښي وي تر څو خبره ښکاره شي. دعا کوم چې ما نه خفه نه شي.
هیڅکله نه خفه کیږم. هر ډول چې تاسو ته لازم ښکاري هماغسې وکړئ.
د خوشحال خیلو کلی ښه او مهربانه ولسا، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام.
تر کومه ځایه چې فکر کوم کې انسان وغوړي په مثبت شکل تل خدمتو کی او مصروفه اوسي، دا کار کولای شي. او کومه سي چې ګورم د خوشحال خیلو د کلی خلک تصمیم لري همداسې ژوند وکړي او مخکې لاړ شي. په همدې خاطر خدای تعالی په موږ رحم کړای او یو خيار او خو لس را کړای چې په هر ښه کار کې موږ ته لاس را کوي.
بالکل همداسې ده.
په تیرو څو ورځو کې موږ او تاسو له خپل کلي نه پلاستیکونه او کثافات راټول کړل. شاید ځینې فکر وکړي چې پلاستیک او ګندګي چیرته وه چې موږ له کلي نه ټول کړل. باید ووایم چې دا کار موږ د دې په خاطر وکړ چې مخکې د دې نه پلاستیکونه او ګندګي د موږ کلی مردار کړي. باید یو نمایش په رقم یو حرکت وکړو او د خلکو پام دې ته راوګرځوو چې دا کار مو د پاکۍ او نظافت لپاره وکړ. او پلاستیکونه زموږ چاپیریال او موږ ته ډیر ډیر زیانونه لري. دا کوم جبري حشر نه و. هر کس خوښه درلوده چې پکې ګډون کوي او کنه. زه د خوشحال خیلو د کلي د مالک په صفت له دې کار نه مې مقصد دا و چې خلکو ته ووایو چې پاکي ښه شی دی. باقی خبرې به مولوی صاحب تاسو ته وایي. دا 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 تاسو او دا مولوی صاحب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام مولوی صاحب.
درنو مشرانو او رونو، تاسو ټولو ته خر اغلاس وایم. هر کله راشه خدای مراوله.
خوشاله اوسه مولوی صاحب.
باید تاسو ته وایم کوم خبرې چې ما پوری اړه لري هغه تاسو ته در رسوم، او هغه د چې لجمن سره سم هغو کسانو ته جایزې ورکو چې ډیر پلاستیکونه راټول کړي دي. دا کار ځکه کوو سو خلک تشویق شي. دا شمس چیرته ده؟ شمس بچیا دلته راشه. آفرین ښه شمسا، څنګه دې وشو کولې دومره پلاستیکونه ټول کې؟
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه پوهېدم چې میرا کاکا ټول دیالو د اوبو بندونه په پلاستیکي خلطو اوبو جیګانو بندو چې ښه کلک راشي. او نور به د دوکانونو له شاوخوا نه راټول کړل. دوکانونو کې ډېر پلاستیکونه خرڅېږي او زاړه پلاستیکونه د دوکانو شاته اچوي.
درانو مشرانو او ورونو، زما په نظر د شمجان په دې ساده او ماشومانه خبرو کې ډېر څه پراته وو. بله خبره دا چې شمس په خپله څو ځله د کثافاتو له امله ناروغ شوی و، اوس دا دی په خپله راوتی څو له خپل کلي کور نه کثافات پاکي. خدای دې لوی سړی کی.
آمین.
زه ورسره دې ټولو ځایو کې وګرځېدم. راته وویل چې امید لالا ما د پلاستیکو او ګندګي ټول ځایونه لیدلی دي. ما م وویلې دا خو د ویډیو اخیستو دپاره ښه مطلب دی، او دا کار مې وکړ. البته خیالي موږ سره وو.
اوس چې دا د پاکۍ برنامه سرته ورسېده، غواړم دا قانون باید عملي کړو چې نور هیڅوک حق نه لري پلاستیکي کڅوړې، بوجۍ، د اوبو بوتلونه او ګیلنې کلي ته راوړي. که څوک یې له مجبورۍ نه ترې ګټه اخلي، نو باید آخر کې په سم او مناسبه ځای کې واچوي، نه دا چې هر ځای کې زړوي هلته یې واچوي.
نام خدای ډیر پاله دی. د زیږیدو په وخت کې وزن ډیر ښه و. ما خو د یوې مور په صفت تر ډیره کوښښ وکړ سو هم زه ښه اوسم او هم مې راتلونکی ماشوم. نور نو د خدای پاک کارونه دي چې څه کوي. ریښتیا څنګه پوه شوې چې زه کور کې یم؟ ستا خو کلینیک او کور یو دی. پوه شوم چې د جمعې په ورځې د اویلۍ په چمن کې له ګلانو او کبلونه خوند اخلې. ریښتیا وایې، د استراحت یوازې د جمعې ورځ لرم او بس. خویندې ورونه مې راسره شکر خوښه خوشحاله دي. ریښتیا وایې، ته یوه فداکار او با مسؤلیته خورې. مننه شبنم. ریښتیا د ریحان جان واکسینونه خو دې له یاده وتلي نه دي؟
نه نه خورجانې، دا څه وایې. له زیږون وروسته چې ورته کوم واکسینونه کېږي هغه مې ټول ورته وکړل. بیا دوه ځلې نورم د مشورې لپاره تللی یم. د کمخونۍ وقایوي دوا یې هم راکړې ده. نور نو د واکسین او مشورې ورکولو کار تر سره دی، او همیشه لکه د مکتب درسي کتاب ورته ګورم او ولولم.
چای دې واخله چې سړیږي. هو ریښتیا، ته باید تر دې وروسته خپلو خوړو ته ډېر پام وکړې، ځکه چې که ښه خواړه ونه خورې نو شیدې به دې کمې شي او ماشوم به دې وږی وي. که غواړې چې ماشوم دې تکړه او صحتمند اوسي نو خپلې شیدې ورکوه.
تر ما دې خبرې ته مې خسرګنۍ ډېر متوجه وي. ټول ښه ښه خوراکونه ما ته راکوي.
بختوره ښځه یې. بچی داری مور ته زموږ په وطن کې اکثره کورنۍ پام نه نیسي. اصلا په دې خبر نه دی چې د یوې مور یا امیندوارې ښځې خوراک باید څه وي. په همدې خاطر د مور او ماشوم مرګ زموږ په وطن کې ډېر دی.
ښه نو، د خدای شکر دی چې له ښې کورنۍ سره مې مخه ده. زه ډېره خوشبخته یم، کور کې خوشحاله یم. خدای سنگینم یو مناسبه دنده لري. بس نو څه چې مو په نصیب کې وي.
ریحان جان مو تیار کړ؟
او پلار جانې، خپلې نوې جامې چې بابا جانې ورته راوړي اغوستې دي. وګوره څومره ښایسته ماشوم ترې جوړ شوی دی. ماشاءالله، خدای دې له بدو سترګو وساتي.
نام خدای دې ویل نظر نشي زوی جانا. حالا ورته شپېلې نه دود کوي. حالا نو
لوګی به ورته وکړو. اوس دا ماشوم پوسه چې مېلمانه ورته په تمه دي. زه عاشق لاس پېلنو سره در لېږم.
ریحان جان مو څه کې لمو نه دی تیار کړی؟
ولې نه تیار دی، تا ته په تمه وو.
نو بیا ودرې چې عکسونه یې واخلم.
صبر وکې چې موږ هم درسو، عکسونه به ورسره واخلو.
سمه ده مور جانې، راځئ راځئ، اوس به ښه خوند وکړي. والا
ښه نو، راځئ چې څو عکسونه ورسره په ګډه واخلو چې هلته ورته مېلمانه هم په تمه دي، هغوی هم ویني. راشئ نو.
سمه ده، اول به زه ستاسو عکسونه واخلم، بیا به مې سنګین لاله زما عکسونه ورسره واخلي. زه به مې وراره په غېږ کې ونیسم. سم ودرېږي.
سمه ده خور کوي، هلا واخله نو.
دادې وخندې، نږدې ودرېږي. دا دیوام خسته سنگی لالا واخلا نو زما ورشو زما اکس واخلا
زود ریگا حالا نو آفرین لک وخانده داغسی آفرین وخانده لگه دی خوراشا خانو هم دوم رکسونمو بست دی اوس نو ریحان جان را که چه ملمانو تای وروار
سمره ور خطایه پریده چه کاکا جان یا ترور جانمی واخلی
نه نه سنگین دی واخلی چه پلاری دی
مور و پلار دوار اور سرم بال شی درزه یه مخ کشی
نو بیا سپیلنی سنگه کیگی
مور می دست پلنی تیار کی زی اوڑما خیر دی
ساما دلور جانی
لگ لے رہے سے اس پلانی میرا اڑل
ملا لے ادرے کا داز ماں کھان لے رائے کا ماں تیرا کنا وہ خدا آفرین آفرین اوس داز ماں کھان لے اس تا سر پی نخلا سی گی واخا نام خدا نام خدا نظر مات نظر مات پا ہوا کی دے مرغانو پز مکد انسانانو بو بو کی دے مایانو وی دے خرسترگو تورسترگو دشترسترگو نظر مات نظر مات ماما نام خدا لاسنو بڑا کوا یو چک چک مبارک مبارک مبارک
دوستانو خر اغلی قدمونه مو د سر په سترګو ول راتک سره مو مخ ډیر خوشاله کړو موږ هم د تاسو د ملمستیا او هر کلی د پاره یو فقیرانه ډوډۍ تیار کړې ده چا ماغه وطنۍ رسم په ځای شي او یو څو ساعته مجلس وکړو لکه د یوې کورنۍ په شانتي د زړه خواله وکړو خو بیا هم کاشکې دې مجلس کې ملک صاحب اصغر خان هم وای نو زه به ډېر خوشحاله شوی وم
مولوی صاحب ملک صاحب دا دی زمونږ خیریه بنسټ هم په خپله ژمنې وفا وکړه او د تا د جوړولو کار یې پیل کړ کور یې ودان
هو کور یې ودان استاد
زه شکر دی تر دې وروسته به زمونږ ستاسو کلی د پاک او صحیح اوبو خاوند شي دا مشکل هم حل شو له خیره سره باید له خوشحاله کانه مننه وکړو چې موږ ته یې خپل ټول کور راکړ چې فرهنګي مرکز پکې جوړ کړو
بالکل ښه وای سنگینه چه غوطه پسی وحی پلاس بدر شی چه اویل چه پا دریاب کی گوهر نشتا کچو کو غڑی چه اوکارو کی اور پسی شی آغا خامخاطر سرکی گی الحمدلله زمونگ استاسو کلیوال یواز خبر نه بلکه عمل کبی ازده کمو کارونه خمخ کیزی سنگی جان مونگتا استاسو لخیریه بانسرد نمانه نکو چه زمونگ لاس نیوائی وکه او دپاکو بو چارا تا جوڑه بی
بلکل هم داسه دا ملک سیب لکه سنگه مچله ډاکټرانو اوری دلی دا ناپاکو بول اسخاک نا دیر ناروغی پیدا کیگی پا تیرا پا ما شمانو که دا دیسا پا جوڑی دو سر با انشاءالله دا اسخاک پاکی او سوترو بول ارو
انشاءالله مولوی صاحب ته خوای دا ساز مونږ د فرهنګي مرکز لپاره ډیره ښه ده ځکه چې دلته به ماشومان ځوانان او مشران راځي ناسته پاسته به کوي نو چې پاکې او صحیح اوبه ولرو زړه به مو بېغامه اوسي
مخکې تر دې چې بسم الله وکړو او د څا ویستلو کار پیل کړو ټول به ژمنه وکړو چې د دې څا په جوړېدو سره به تل د څښاک پاکې اوبه څښو راځئ چې بسم الله ووایو او کار یې پیل
کړوسنګنجانه بسم الله که یو ماشین چالان کئ
انجینر صاحب پایله کا له خیره سره مولوی صاحب د بسم الله په ویلو سره دا تڼۍ کې کاغه
یا الله ته پکې خیر او برکت واچوي بسم الله
واه واه فرزانی لورې خیر اوسې دا د څومره خوشبویا چای دم کړای دی
درود شه ملک صاحب هو ډیر خوشبویا چای دی
خخا فرزانی لورې و دې نو ویل چې د څه شي پاک لري سره خبرې کولې خیرات خو به وي
ژوند دی وسې ملک صاحب اصلي خو زه خپلم درتللی شوم خو زما مقصد دا و چې راشي او دا ځای وګوري او خپل نظر را سره شریک کړي چې نور څه کولی شم
د ښو کارونو په لیدو زه ډیر خوشحالیږم کور ودانۍ درته وایم لورې ستا د ماینه خانې په جوړېدو سره نه یوازې زموږ بلکې د شاوخوا کلیو خلکو مشکلات ډیر کم شوي دي
تاسو دې الله روغ لري
دا همت خان او پلوشه ولې داسې غلي او غوږ غوږ دي خیرات خوبه وي څه وایی
ستا خبرو ته غوږ یو
رښتیا چې داسې ده نو بیا سمه ده لورې پلوشه لورې فرزانې سره په کار کول خو انشاءالله خوشحاله یې که نه
هو ډېره خوشحاله یم هم کار کوو او هم له یو بل نه زده کړه کوو تر ټولو مهمه دا ده چې خپل ولس ته خدمت کوو نو فرزانه ماشاءالله ډېره قابله نرسه ده هر څه ته ډېر فکر کوي
مننه پلوشه ته خپل خی ځکه زما صفت کوي زمونږ استاسو مقصد خپل ولس ته خدمت دی ملک صاحب غواړم چې یوه خبره درته وکم
ولی نه، زه خو هم دې ته راغلیم کنه.
ملک صاحب، زه خو ستاسو له مشورې پرته یو قدم هم نه پورته کوم. څو موده مخکې یو کس خپله امیدواره میرمن راوسته. کله چې بچی وزیږیدو نو هغه سړی ډیر خوشحاله و، بیا ټینګار کوو چې زموږ له مینه خانې سره مرسته کوي.
ښه ښه، دا خو د افتخار ځای دی چې له لرې او نږدې سیمو نه ناروغان دلته راځي او درملنه یې کیږي. کور مو ودان اوسه.
ملک صاحب، خبره مې د هغه سړي کوله، ویل چې تجار دی، بیا یې دغه وسایل چې دلته ایښودل شوي دي زموږ مینه خانې ته د سوغات په ډول راوړل. د ډیرو پیسو وسایل دي ملک صاحب. ما ورته وویل چې زه د خپلو مشرانو له مشورې پرته د چا سوغات نشم اخیستلی.
ښه ښه، دا خو دې ورته ښه ویلي دي. ښه نو اوس ستا فیصله څه ده؟
د همدې لپاره خو تاسو سره مشوره کوم، ځکه په خپل سر داسې کار نشم کولی.
فرزانې لورې، زه له هغې کیسې نه خبر شوی یم. په اصل کې دا کس زه پیژنم. خدای مال او دایره یې ډېره ورکړې ده، ورسره ډېر سخي او خیرخواه انسان هم دی. زما مشوره به تاته دا وي چې یو ورځ به یې راوغواړو او د کلي له مشرانو او ځوانانو سره به یو ځای مجلس وکړو او په دې هکله به ورسره مفصلې خبرې وکړو. څنګه دې خوښه ده؟
که داسې وشي نو ډېره ښه ده.
سمه ده لورې، ته هېڅ اندېښنه مه کوه، نور یې ماته پرېږده. زه یې خپلې حجرې کې مېلمانه کوم او ورسره خبرې کوم.
جان زما ریحان جانا، ولی جان زما خوکا، غلی شالا نا چا ما دی خپا کی گی.
وا ملالی، را غلی ستا بیا و کویسا، اصلا خبری دلکا چه حیرشوا.
اوهی ریختیا بایا، او داره چه مور جانی تا میغا کم. مور جانی؟ مور جانی چیر تایی؟
سوای ملالی، مرغانچی ناگی را خلم، سوای؟
موری، دخیطه ماشین می پکرده، یو شای پیگندم. اجازه دیده چه وای خلم؟
لگ سبرو کلوره چی ماشین درون دیده نشه وڑالای، زید در تا دربرم.
سانه ده موره، گلاله ها ده وچه میوه وخلا، چای بم روڑی.
زده ده منه اخلم، چای مزره تا نکیگی.
سانه ده، آقا ده ماشین راور.
لریشه چه جوب لده نکم، چوم را درون دیده ماشین؟ دار تا بیکیرم. خوب هم که وی چه زان جوبل نکی وان جونو.
سامه ده، وی پازاب شوی مور جانه.
پازاب نشوم، پا هم که وی چه زان جوبل نکی، چه نده مولایی از رحمان زوا بایلشم او نده ده پلار. گلاله پا مولایی سب دیر اگرانه ده، نازوال لوری ده.
سامه ده،
دستش ای گنده وان جونو.
او سه در تنوی موره، کلا مچو گندل بیا بیا پا خفل سترگو وینه.
وی ده و سنه زمانه ماشومانی دی، ارسه ایزه دی. که که سامه ده، زن خپل کارو که.
سامه ده.
خانو ززم چی کار لرم، اولینداری تا ده وطنه اگهی را تولو.
سامه ده موره،
ماشین رو ران ده کنو.
که سامه ده، ده سابه چستنه که تار واچوم ده غسی تاری مام رنگ نده.
خیر ده، سکالی خوب بینه گنده، ده سودا خلطه ده نو.
گلو لیلا سی خیاتی که گرزی؟
نه خیاتی نشم که ولی، خو قیچی مزده ده. نانزکو تا می دیر کالی قیچی کری.
خیر سامه ده، رزا تا داغ بیاتی که زمو چلاو گورم.
خیر سامه ده، تا دا توتا و بیاتی را که.
ها واخلا.
پریختیا دا کسوری ملالی او گلالی گنده لیدی؟
ملک صاحب، لکه چی یقین دی نرازی، هغوی نامی خدای خیست عداد لری. په تیره ملالی ما شا الله دیر و خیار و قابل جنی دا.
مولوی صاحب خبر خود سامه دا، مگم دا خیاتی ماشین چنگ از دکره؟ خیاتی دا غطانو کرده، دا هرچه دا واس خبره نده.
هو، ملالی او گلالی نام خدا تکرن جونی دی، دو گره چوم رخ کلی او خی کچوری گندی دی. دی کچورو نه هر وقت گتا خیستل کی دی، پلاستیکی خوی او بار مصرف دی، او زیانم لری.
سنار گره تا بلا وحله، تانا ما شمانیم تکره دی. او گره، ملالی او گلالی سم رخی خی درخت و کچوری گندی دی.
وهم کرده لغا لیدک شه آشقه. هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره کنه. زه ژرنده کړی یم، درزی خو نه
یاره. درخت دا کڅوړې خو زما ډېرې خوښې شوې. زه به هم څو دانې ځان ته واخلم چې سودا پکې راوړم او له دې پلاستیکي کڅوړو نه به هم بېغمه شم.
دا دی کڅوړو خو لواره اخیستونکي پیدا کړل. وایم آفرین په ملالۍ او ګلالۍ شه.
وایم بالکل پیشکه.
اوسنی ماشومان ډېر هوښیار او لایق دي، هرې خبرې ته فکر کوي، په هر څه یې سرونه خلاص دي.
که چیرې ملالۍ دوی یا نورې کلیوالې مېرمنې دا ډول کڅوړې وګنډي، نو د بازار په پیدا کولو کې به زه ورسره مرسته وکم، چې که خرڅ شي نو دوه ګټې به وکړو، هم به له پلاستیکي کڅوړو نه خلاص شو او هم به د ګټې وټې یوه لاره پیدا شي.
هو ولا، څومره ښه خبره دې وکړه. آب پرین دې پتایي که داسې وشي غوړي لا غوړ.
رښتیا وایې، ښه نظر دې دی.
زه خو خپل کوښښ کوم، وګورم چې څه کېږي.
بیخی ښه کار کوي، خیاطي ښه کس دی، دا انجونې به پکې ښې ماهرې شي له خیره.
زه نه غواړم چې په ماشومانو کار وکړو، په ماشومانو کار کول ښه کار نه دی. غواړم چې کرار کرار د کلي مېرمنې دې کارونو ته وهڅوو.
هو، هدف دا دی څو د کلي نورې انجونې او مېرمنې تشویق شي.
د یوې جینۍ لپاره د مهارتونو په صفت لکه پخلی، د کور سرشته او د خیاطۍ زده کړه ډېره ښه ده، خو زه د سبق او تعلیم طرفدار یم.
هو، درس او سبق خو لومړیتوب دی. د ملالۍ او ګلالۍ په تشویق کې زموږ هدف دا دی چې څو د کلي نورې انجونې او مېرمنې هم وهڅول شي چې نوي مهارتونه او هنرونه زده کړي.
پیل کې مو د مشترکې ټولنې یادونه وکړه. هو، مشترکه ټولنه یا ګډ ټولنیز ژوند په اتحاد، اتفاق او د یو بل په منلو سره رامنځته کیږي. سو ټول د مالکیت احساس وکړي او خپل ټولنه خپل کور وګڼي. په داسې ټولنه کې خلک یو بل ته احترام او ټول برابر حقونه لري. نو راشئ چې د خوشحاله او هوسا ژوند لپاره یوه غوره مشترکه ټولنه جوړه کړو. په همدې هیله روغتیا مو په برخه اوسه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ملک صاحب، که دې اجازه وي یو دوه خبرې مې در سره کولې.
څه خبره ده نوروز خانه؟ وکه خبره دې وکه.
ملک صاحب، که یو د خیر کار وکړي.
وای نوروز خانه، چې زما په وس پوره دي ولې نه؟
ملک صاحب، ته مو مشره او سپین ږیره یې، راځه د دې عاشق او چنارګل دوی ترمنځ سوله وکړه چې بیرته سره پخلا شي. اوبه لري.
عاشق څوک دی؟ چنارګل څوک دی؟
د خوشحال خېلو د کلي دي.
څه څه، دا کلی چیرته دی؟
پلار جانا، په راډیو کې د هیلو وړانګه یوه ډرامه خپرېږي. نوروز ورور، هماغه ډرامه درته یادوي.
یاره نوروز خانه، له خندا دې مړ. دا خو ډرامه ده، ډرامه زوره وره.
ښه، نو ته اوس د دوی ترمنځ روغه کوې؟
هو ولې نه، خو اول به زه په راډیو کې د هیلو وړانګې ډرامه واورم، بیا به ورشو.
ماما لالای مکوا، منه مې راکه، زه لرې شم مردا خوره، ولکه رانه واخلې.
خو څه خبره مو شور دی ومړو؟
چنارګل کاکا، ته د ملالۍ ته وګوره، منه رانه اخیستې ده نه راکوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنارګل ماما، شمس ډېر مردار خوره لګ دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې اوبه څکي، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي. اوس دا دې مردار مڼه خوري، ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده. شمسا، ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلي ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګه ډرامه دی واوري، ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دی وکړه. رښتیا چې هوښیاره ملالۍ، که د هیلو وړانګه ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
معشوقه بیا څه خبره ده چې ټول دې غاړې ته اچولی او ډنګه یې
غلی شه چناریا چې نن ډېر یو ضروري اعلان کوم
د څه اعلان
د هیلو وړانګې د ډرامې
ښه ښه وایا څه وایې
و خلکو تاسو ته وایم د هیلو وړانګ ډرامه مه هېروئ خامخا یې واورئ
نارینه ښځینه ماشومان ټول یې واورئ
کور دې ودان چنار ګله تم ډېر ښه ملګری
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ
چنار